په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعته خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1499 کال د جدي یا مرغومي لسمه چې د 2020 کال د دسمبر له 13 سره سمه ده. د دې مجلې د سر موضوع د ناټو د عمومي منشي څرګندونې دي چې د افغانستان د سولې پروسه کمزورې خو د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ګڼلې ده. نو راپورونه هم لرو. خو خبرونه زه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې 2 تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جریمې محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 19 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په څو ټویټونو کې کړي او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېر میړانه شي. په څه کم دوو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په کابل کې د تلویزیون په خوانی ویان یماسیاوش په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوند او په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شول. ښاغلی ویلسن ویلي چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله 15 تنه وژل شول. د ننګرهار رسنیو دفتر ازادي راډیو ته پیوستول سوی خبر پاڼه کې ویلي چې نن چې دا پېښه د سه شنبه په ورځ ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ د 15مې ویالې سیمه کې په یو کور کې شوې ده. د وی چې د دې پېښې له امله د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او درې نور ټپیان دي. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې په وژل شوو کسانو کې 2 تنه مېلمانه وو او درې نور د همدې کور غړي وو. د کندهار چارواکي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر کوي. د کندهار والي حیات الله حیات تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یواستولې غږیز پیغام کې د دغو عملیاتو په اړه وویل:
په تېرو 24 ساعتونو کې د پنجوایی، ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 13 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
ښاغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د کندهار د والي له دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او درې فیصد هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایرس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. د ورلد میټرز د ویپانې د شمیرو له مخې په افغانستان کې له 250,000 زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي او له امله هم له 2,000 کسانو ډیر له امله یې له 2,000 ډیر کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان ته د روسي بریا مبارکي ورکړه. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د شل اوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې راشد خان د افغانستان د تر ټولو غوره اوسنیو او راتلونکو لوبغاړو استازیتوب کوي. د کرکټ نړیوال شورا راشد خان ته د دغې جایزې ورکړه د یوه افغان لوبغاړي لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. زموږ اخلاص د ایرادې اوري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړي دي. د کراچۍ محکمې د غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. ربانی چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک کړی بلل سوی په 15 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 10,200 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی. او شاکر الله ویل کیږي د هند په نیمه وچه کې د القاعده له څنګه سره تړاو لري په غیابي توګه په 20 کلونو بند او 1,900,000 پاکستاني روپیو چې 6,800 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په ورکولو محکوم سوی دی. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغې زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او له 10 زیاتې ټپیان کړي دي. دغې زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې قدرت د ریشتر په کچه 6.3 ثبت کړی. د جرمني د جیولوژي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ شاوخوا 6.3 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د مود مشهور طرح پیر کارډین د 90 کلونو په عمر مرسو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یوه ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکورې ولاړ یو ترکیب و د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، لوړه تودوش لوړه درجه 15، ټیټه منفی 8. هرات اسمان نیمه وریز، لوړه درجه 6، ټیټه منفی 6. کندهار اسمان شین د تودوش لوړه درجه 12، ټیټه منفی 6. مزار شریف اسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 6. جلال آباد اسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د هوا حالات مواردل دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره بولي. د بیپولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 15 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
موږ غواړو د ټولنیز ځواک د لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوې دي.
د ایران حکومت د دې هیواد پارلمان لخوا د تصویب شوی هغه قانون تطبیق ځندولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل شوی وي. او د ژوند پرنګونو کې اوري
او دلته کراچۍ کار کوم چاو کې مجادې میوان دي. دا کتابونه وړم په کې نمائندګۍ ته موټر ته بس د ولایتو ته چې دوی لیږي یا کمپنۍ ته وړم یا د نور نمائندګۍ ته.
دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو د اورېدو ته راسره اوسئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ده. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یانس ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډي پی ای له خبري اژانس سره پرون په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. نوموړي دغه راز په دې مرکه کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسې د بریالۍ شي، خو له دې پرته په دې هېواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. یان ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی خبري آژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بې خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې د نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه، او ویلي وو
اف وی ستی وی ریسک کنټینیود فایټینګ and even longer term
که موږ په افغانستان کې پاتې سو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو، او ان د اوږدې مودې لپاره په کشکیل پاتې سو، خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندې ځای بدل شي، او هغه پر مختګنه له لاس ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستانه وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هیوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته د سلا ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده، او د دې هیڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 5 پیل شي، په دې هېواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د بی پول خبری اعلانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبری اعلانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. د راپور داسې محل خبرسوي چې په د 2020 کال په وروستیو کې لشتلره 15 خبری اعلان په افغانستان کې وژل شوی دی، خو د وژنو مسؤلین تر اوسه معلوم نه دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار په راپور کې وایي.
د بی پول خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبې پورس خپور سو، پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 5 هیوادونو دی چې په تیری و کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2020 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 5 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان مه وژنئ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
موږ غواړو د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې شوي دي، او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفي وایي د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي، اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلي چې سږ کال په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 928 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوې نه ده. د بې پولي خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالانې زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفي اغیز کړی. که څه هم د بې پولي خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیز پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس به له ملالۍ بشیر څخه واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې لیکلې دي.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالډ ټرمپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و، ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام و او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډیرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکوونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته سویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
زموږ غلا زده راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صف او وزي اوریدل سي. ورځو خوست ولایت د خوست لسګونه شزو او نارینه او ته په اتو بیلابیل برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیر پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 130 تنه پکې شزي دي. په دې اړه له خوست څخه زموږه راپور چمتو کړی دی.
د سې شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ، خیاطۍ، ګلدوزۍ، پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینه وو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کموسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وې چې ناچاره وې، کونډې وې، یتیمانې وې، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوی وو. ځوانان هم زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکیټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فنی او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریا او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو وویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کېږي او کولی شي د نارینهو تر څنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل ترڅو موږ وکولی شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همدا شان ته نور پروګرامونه په لار واچوي ترڅو نجونې وکولی شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولی شو د خپلې کورنۍ سره د نفاقې په تیارو کې کومک وکړو، خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړي نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامې وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د موساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندي او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل انشاءالله هغه درسونه چې موږ ته د استاد لخوا راکړل شوي دي انشاءالله چې موږ په اینده کې د خپل مسلک دا زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست به نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي ترڅو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به یوه سیمه ییزه موضوع را واخلو. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق ځنډولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیله مند دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي. دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانه ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازم بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تېرې دوشنبې په ورځ د دسمبر په 28 ویلي و چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوی قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې و چې د شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوي مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژۍ اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په 2 میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې توندلارې پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوي چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سولهیزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوې ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زکلی والا شنا دهلمن ولایت نه دلی ولسوالی څخه تاسو ته پیغام درلم. دهلمن ولایت د درو شمالي ولسوالی او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالی چاغه کم امکانات خلق غو ولسوالی ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایت څخه د غو ولسوالی ته تګ راته کی دا غلار چې د دهلمن ولایت د ګریش ولسوالی څخه د عمومي ټامبر سره بیا دی مرنو ته غور ولایت تر پسابن ولسوالی پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد مساکله او باغران ولسوالی هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او پر دغه لارې باندې یو پل دی چې د نوزاد روز تر مانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وي او در سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د ځخوار او مظلوم ملت ځغ پر ځای ورسي، نو سلام ته احترام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
او سم د مهم خبرونو سره ټکی په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارج دافیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 900 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. په ننګرهار کې د ګازو ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. د کندهار چارواکي وایي د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې 18 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږ میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایند اکمل سمسور وایي چې د کورونا وایروس د واکسین لیست به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه چې د تروریزم په مالي تمویل تورن شوي دي په اوږده بند او میلیونونو پاکستان د روپۍ جریمې محکوم شوي دي. او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
نوم می زین الله خان دا او دلته کراچۍ کار کوم. چاو کې مجادې میوان کې
کراچۍ کې څوړې اوروړې
دا کتابونه اورم پکې نمائندګۍ ته موټر او ته بس د ولایتو ته چې دوی لیږي یا کمپنۍ ته اورم یا د نور نمائندګۍ ته.
بیا پیسې ته څوک درکوي؟
د کتابخانې مسؤل راکړي.
دوی چې کله کتاب چاته ورکوي دوی پیسې درکوي چې ته یې ورته انتقال.
زه ورته انتقال اومه دوی بیا پیسې راکوي.
خلک شکایت کوي چې هغه کاروبارونه چې پخوا ډېر ګرم و ساسې نشته دي که نه.
بس دا خو معلومه خبره ده چې کاروبار لږ کم شوی ده، خو بس څه کوي نو هر کم حالاتو سره سړی باید ځان برابر کړي.
اوس چې دغه کراچۍ چلوي تر دې مخکې دې کوم کارونه کول؟
مخکې زه په یو شرکت کې وم، شخصي شرکت و، د عسکري بوټان هم جوړول او پایپ سازي وه. تقریبا 14 کال کار میں پسرا کنا او پینځه مکوچا کې کړه.
ولی دغه کار پرې خوت
هغه لګ تزاد منګ سره کاو. بس هر ورځ بلانجا مانجا کوله، بل ورځ بس جنگ مکو. زم خوښ شم هغه هم خوښ شو. بس کار ما پرې خوت.
ولی مو جنگ وک
بار ور ورځ به ما پس لګې دل را لګې دل. بس زم ما په کار کې به مداخله کوله. اخر نور زما سلام تنگ شو بس جنگ وش
بیا غوی
بیا ما ته رخصت را روزا وا تقریبا ز زخمی مو مودری ورز پاوزه کی بندی و ما بیا د ما غوزه نه رخصت کا
کوسلا د کړی وای بیا خو د کار و
ولا منو مور را خو زما سیل نور غی خلکو تنگ کړی وای یعنی نور ز د خپل سیل می کنټرول نشوای کړه
اوس د کاروبار خوشاله
شکر الحمدللہ بس خوشحال ہے مو
مننا تل خوشحال
خیر اسے مننا تھا نم یا جہان